ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګران اوریدن کو سحر مو په خیر نن د زیارت ورځ کال 2013 د مئی د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې پنځنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زه یم نوشر روان کلندر. اول مو پام راګرځوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ته. نن په نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادې ورځ نمانځل کیږي. د خبریالانو د ژغورنې یا تحفظ تنظیم وای په کال 2018 کې په ګرد نړۍ کې شپږ سلویښت او په افغانستان کې 21 خبریالان وژل شوي او د 13 ورځو هم په کابل کې 10 نور خبریالان په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي دي. د امریکا په ګوانتانامو به کیوبا کې پوځي زندان ته د هغه وسلوالو لیگل جاری ساتي چې هیواد ته خطرې جوړ دي. دا خبرې پینټاګان کړې دي او د امریکا نوې ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د شروع یا چهار شنبه په ورځ خارجه وزارت سفر په وخت ولسمشر ټرمپ په موجودګۍ کې ویلي دي چې شمالي کوریا د خپل غټو تباکونکو وسلو د همیشه لپاره ختمولو فیصله کړې ده او په دې کار روان دي. او اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته. نن په ټوله نړۍ کې د مطبوعاتو د آزادې ورځ نمانځل کیږي. د خبریالانو د ژغورنې یا تحفظ تنظیم وای په نړۍ کې د ریاستي ادارو ترهګرو او د غیر قانون ډلو د فشارونو دړکو او بریدونو د خبریالانو او مطبوعاتي ادارو سره کار کوونکو ژوندونو ته خطرې زیاتې کړي دي. د بی پولي خبریالانو تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالست خپل یو رپورټ کې ویلي دي تیر کال 2018 کې په نړۍ کې د کار کولو په وخت شپږ سلویښت خبریالان وژل شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د سار اداره وایي تیر کال په دغه هیواد کې 21 خبریالان وژل شوي وو. د تیر ګولیا دوشنبه په ورځ د کابل په غبرګ ځانمرګ بریدونو کې 42 خبریالان وژل شوي وو. پاکستان کې د پریس فریډم په نامه ادارې هم خپل رپورټ شایع کړی دی چې پکې وایي پاکستان کې د خفیه ادارو ترڅنګ د مذهبي او نامعلومه ګروپونو د لاسه خبریالان په خطر کې دي او یوازې کال 2018 کې 15 خبریالان وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا گورنر ویان وای د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشورې کې د اعلی پای په یوې غونډه کې فیصله شوې ده چې د روان کال د اکتوبر یا ستمبر په میاشت کې به په قبایلي سیمو کې بلدیاتي انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویان علی خان وی او ای ډیو ته ویلي دي مسلم لیگ نن کوشش دی چې موجوده حکومت د خپلې مودې ختمېدو نه وړاندې د قبایلي سیمو څخه FCR ختم کړي. امریکا به په ګوانتو نامو به کیوبا کې پوځي زندان ته د هغه وسلوالو لیگل جاری ساتي چې هیواد ته ترې خطرې جوړ دي. پخوانی صدر بارک اوباما د دغه زندان د بندولو ژمنه کړې وه خو د خپل حکومت په مهال یې سرته ونه رسول شوه. د پینټاګان یا د امریکې دفاع وزارت چارواکو د ګوانتا نامو په اړه وایټ هاوس خبر کړی دی چې د زندان د آزاد ساتلو د صدر ټرمپ د دریز تایید کوي. د دفاع وزارت ترجمان کمانډر سیرا هیګنز په یو بیان کې وویل د دفاع وزارت ګوانتانامو کې د قیدیانو د ساتلو دپاره طریقې کار تیار کړی دی. صدر ټرمپ ویلي د القاعده او د داعش خلاف جنگ کې امریکا د ترهګرو بندي ساتلو اختیار لري. د انساني حقونو ډلو د زندان د خلاص ساتلو په فیصله تنقیدونه کړي دي. د امریکا نوې ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پومپیو د شروع یا چهارشنبه په ورځ د خارجه وزارت د سفر په وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په موجودګۍ کې د خپلې چوکې سوګند پورته کړی دی. په دې مهال یې په خپلو خبرو کې مایک پومپیو وویل دی د موقع په ټکی ټینګار کوي ځکه چې دوی د دې کار په اړومبې پړاو کې دي او نتیجې لا تر اوسه معلوم نه دي. خارجه وزیر وویل ټرمپ انتظامیه د تیرو وختونو غلطۍ بیا نه تکراروي او زیاتوي د دوی سترګې اوس غړېدلې دي. پومپیو ویل د شمالي کوریا د غټو تباه کوونکو وسلو پروګرام د همیشه لپاره په باوري ډول د بیا نه پیل کولو په ژمنو سره د ختمولو فیصله کړې ده. پومپیو وای په دې کار کې به دمنه کوو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږ یو د اوسنا تقریبا 40 منټه وروسته به تاسو بی بی شیر نه خبرونه اوري. تاسو د خوخه پروګرام او تاسو پکې برخه هم غستې شئ. نن به قربانوي د وی او ای ډیو همکاران ارباب محمود علی او کلثوم کاکړ د ریپورټونو په برخه کې در سره اولنې ریپورت شریکو. نن د مطبوعاتو د ازادې نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا په داسې حال کې چې هم تازه سو ورځې وړاندې په کابل کې په یو ځانمرګ برید کې د افغانستان کې ترلسو پورې خبریالان چې کوم دی هغه وجل شوی. د خبریالانو د ژغورنې یا تحفظ تنظیم وایي چې په ګرد نړۍ کې تیر کال شپږ څلوېښت خبریالان وجل شوي دي. نور تفصیل یې دادې. د مطبوعاتو د ازادې د نړیوالو ورځ نن په داسې حال کې نمانځل کیږي چې درې ورځې وړاندې د افغانستان په سرخار کابل کې په ځانمرګ برید کې لس خبریالان وجل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست دغه د نړۍ د خبریالانو لپاره یوه توره ورځ ګرځولې ده. د بی پولی خبریالانو تنظیم وایي په کال 2018 کې په ټوله نړۍ کې شپږ څلوېښت خبریالان وجل شوي وو. په نړۍ کې د جنګونو، ریاستي ادارو او په ټولنو کې په غیر قانوني دندو کې د بوختو ډلو د لاسه داوه خبریالان او مطبوعاتي ادارې د سختو فشارونو د لاندې دي. د بی پولی خبریالانو تنظیم وایي چې کال 2018 کې دغه خطرې نورې زیاتې لیدل شوي دي او په ګردنړۍ کې تر 222 پورې خبریالان حکومتونو په زندانونو کې اچولي وو. تر ټولو زیات خبریالان یو 50% یوازې په ترکی او چین کې حکومتونو په جیلونو کې بندي کړي وو. د بی پولی خبریالانو د تنظیم تازه شمیرو تر مخه د کال 1992 وروسته تر دې دمه په ټوله نړۍ کې 1400 خبریالان د کار کولو په وخت وجل شوي دي چې پکې په عراق کې 168، شام کې 119، فلپائن کې 110، سومالیا کې 40، پاکستان او الجیریا کې 80، په روس کې 20، کولمبیا کې 150، په هندوستان کې 100، میکسیکو کې 50، افغانستان کې 40، برازیل کې 100، په ترکی کې 25، بنگلادیش کې 20، په یمن، بوسنیا او سریلنکا کې 19 خبریالان وجل شوي دي. په پا پاکستان کې د پریس فریډم په نامه یوې ادارې هم 13 ورځ د مئی اولنې نیټې کال 2018 نه د روان کال اپریل د اولنې نیټې پورې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په پا پاکستان کې په پا خبریالانو او مطبوعاتي ادارو 155 حملو کیسونه ریکارډ شوي دي. رپورټ وایي په دغه پیښو کې 15 خبریالان وجل شوي دي او زیاتوي کال 2018 کې تر ټولو زیات پیښې د پاکستان په دارالخلافه اسلام آباد کې 55 رپورټ شوې دي. پریس فریډم اداره وایي د دې ترڅنګ په پنجاب کې 19%، په سند کې 14%، بلوچستان کې 14%، خیبر پختونخوا کې 10% او په فاټا کې 8% پیښې رپورټ شوې دي. د پریس فریډم ادارې دغه رپورټ وایي چې زیاتره پیښو کې د پاکستان خفیه ادارې او نور ریاستی ادارې ککړې دي او د دې ترڅنګ نامعلومه خلک، سیاسي ډلې، غیر ریاستی وسلوال ډلې، مذهبي ډلې او ځنې نور خلک هم د خبریالانو په ضد د تشدد په پیښو کې ککړ دي. د خبریالانو تنظیمونه پاکستان کې څېړونکي وایي چې دا وخت په دغه هیواد کې د اخبارونو ترڅنګ په خاصه توګه شخصي ټلویزیونونه د سخت پوځي او ریاستي فشار د لاندې دي او د مطبوعاتو مالکانو د ریاست نه د خپل ذاتی ګټو په خاطر هم په ځان د کنټرول خبرونو خبرولو بندیزونه لګولې دي چې په نتیجه کې په میدان کارکونکو خبریالان د ولسی فشارونو سره مخ دي. دا وخت په پښتنو سیمو کې د خپلو حقونو لپاره جوړ د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویان د حکومت نه غوښتنې او احتجاجونه کوي، خو د ریاست او د ټولو سیاسي ډلو او بشري حقونو تنظیمونو لخوا د دغه غوښتنو ته د جایز ویلو باوجود هم مطبوعاتي ادارې د دغه تحریک هلو ځلو ته ځای نه ورکوي، چې په نتیجه کې د دغه تحریک په خلکو کې دا وخت د خبریالانو او مطبوعاتي ادارو په ضد سخته کرکه موجود ده. بلخوا بیا افغانستان کې هم د یو اوږد جنگ له وجې خبریالان د یو شمیر وجنو او فشارونو د پیښو سره مخ دي. د ګول یادو شنبه په ورځ په کابل کې د داعش ډلې په ځانمرګ برید کې لس خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د سار یوه اداره وایي په تیر 19 کلونو کې په دغه هیواد کې 100 خبریالان وژل شوي دي او د 1500 نه زیاتې پیښې د تشدد په باب له رپورټ کړي شوي دي. دغه رپورټ وایي یوازې تیر کال 21 خبریالان وژل شوي وو. ګران اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږ یې. د امریکا پخوانی صدر بارک اوباما د خپل حکومت په وخت باندې ویلی وو چې د ګوانتانامو چې کوم زندان دی په کیوبا کې دا به ختموي، خو د امریکا موجوده صدر ډونالډ ټرمپ ویلی دی چې د ترهګرو د بندي کولو او د داعش یا د القاعده سره چې تعلق دی داغه د ساتلو اختیار لري. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم نن ویلي دي چې دوی د دغه لپاره طریقې کار تیار کړی دی. نور تفصیل په د وی او ای ډیوا همکار ارباب محمود علی په دې رپورټ کې راکوي.
د پینټاګان چارواکو هم د ګوانتانامو زندان په حق له د تګلارې بدلولو د صدر ترامپ د فیصلې مرسته کړې ده. دوی خپل سفارښتونه وایټ هاوس ته ورستولې دي. د دفاع وزارت بیان دی کمانډر سیرا هیګنز په یو بیان کې ویلي دي چې د دفاع سیکرټر وایټ هاوس ته یو تازه ترتیب شوی تګلار ورلېګلې ده، په کوم کې چې یو تن د ګوانتانامو بې زندان ته د ورلېګلو طریقه کار ښکاره کړل شوی دی. ګوانتانامو بې کې د امریکې د سمندري ځواکونو په اډه کې دا زندان دی. دا په بیان کې دي چې دا پالیسي به ځواکونو ته ښکاره طریقه کار وروښي چې د امریکې د سلامتیا لپاره مسلسل خطر جوړېدونکي تن ګوانتانامو زندان ته ورولېږي. صدر ترامپ د صدارت لپاره د کمپین په وخت د زندان د فعال ساتلو لوس کړی وو او د 13 جنوري په میاشت کې یو صدارتي فرمان جاری کړی وو په کوم کې چې د دفاع وزارت ته په نوي ورځو کې د جنگ په میدان کې د نیول شو طرح کړو د مستقبل په حق له د پالیسي ترتیب کولو امر ورکړی وو. صدر ترامپ د سټیټ آف دی یونین خپل وینا کې د دې فیصلې اعلان کړی وو. ترامپ ویلی وو چې امریکا ته د داعش او القاعده په خلاف جګړه کې د ترهګرو د نیولو لپاره ضروری اختیارات پکار دي. د صدر ترامپ وړاندې مشر باراک اوباما په کال 2009 کې د یو صدرتي حکم د لارې د دې زندان د بندولو امر کړی وو. د بشري حقوقو ډلې د دې زندان او د دې د فعال ساتلو په حق له د صدر ترامپ په فیصله اندېښنه لري. د امریکا د ولسی آزادو ډلې یا امریکن سیول لیبرټیز یونین د جنوري په میاشت کې ویلي وو چې یو داسې زندان بیا بیرته فعالول چې د هغې سره به امریکا د یو مهذب ریاست په ځای د یو ظالم او په غیر قانوني توګه تر نامعلومه وخت پورې د خلکو ساتلو په هیڅ پیژندل کیږي. د ترامپ دا هسه امریکا ته تحفظ نشي ورکولې. د امریکا د دفاع سیکرټر جیم میټس په دې باور دی چې په دې زندان کې به ترهګرو وسلوالو سره خسلو کیږي او دا د امریکا د سلامتی او تحفظ کې مرسته کولی شي. پینټاګان کې د تیر ګل په ورځ هاغلی میټس خبریالانو ته ویلي وو چې دا زندان فعال دی او د ته په دې کې هیڅ شک نشته چې دغلته یو کار هم د جنیوا د اصولو په خلاف کیږي. د دې زندان د مستقبل په حق له بحث کې زیاتې لیدل شوه، ځکه چې امریکا او د دف ائتلافیان په شام او عراق کې د داعش ترهګری شبکې په خلاف عملیاتو کې کمی راوستي دي. دا وخت د شام دننه د امریکا په ملاتړ ځواکونو سره د 1400 نه زیات د داعش وسلوال گیر دي. میټس وایي د دغو تنانو د ملکونو سره هم په رابطه کې دي، خو ډېر داسې ملکونه دي چې د دې کسانو شهریت یې ختم کړی دی. نو د دې کسانو د شهریت په حق له بیلابیل نظرونه هم موجود دي، ځکه دا دومره اسانه خبره نه ده. صدر جارج ډبلیو بوش په کال 2001 د سپتمبر په 11 نیټه په امریکا د ترهګر بریدونو وروسته د ګوانتانامو زندان خلاص کړی وو. دا زندان په جنگ کې د مشکوک دښمنانو د بندي ساتلو او د دوی نه د اختنو پختنو لپاره جوړ کړل شوی وو. په کوم وخت کې چې عملیات ډیر په زور کې وو، هغه وخت په دې زندان کې خوشا 1780 کسان بندي کړل شوی وو. د کې زیاتره هغه مشکوک کسان وو د چا چې القاعده او طالبانو سره اړیکې وې. تر اوسه پورې په 100 کسان یا خو خپل ملکونو ته سپارل شوی دي او یا بیا نور ملکونو د دوی اخستلو ته رضا شوی دي. هغه له اوباما خپل اته کاله د صدارت موده کې په دې زندان بندولو کې ناکام شوی وو. د ده د حکومت په وخت کې هیڅ یوتن د زندان ته نه وو ورلېږل شوی. د په زندان کې د غیر کسانو شمار هم یو سلویخته راکم کړی وو.
گران اردوونکو د سی آی اے پخوانی مشر مایک پومپیو دا وخت د خارجه وزیر په حیث باندې د خپل نوې څوکې چکم هلپ ته هغه پورته کړی دی او د امریکا خارجه وزیر د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د خارجه وزارت هم ورغلو او دغه په موجودګۍ کې دا سوګن پورته کړی دی. د شمالي کوریا په اړه باندې هم خبرې کړې دي او دغه رپورت تیار کړی دی د ویو ای ډیو همکار زید خټک.
مایک پومپیو د شروع پورز د صدر ډونالډ ټرمپ په موجودګۍ کې د امریکا د نوی خارجه وزیر سوګند پورته کړي او په دې محل یې په خپلو خبرو کې ویلي دی د موقع په ټکی ټینګار کوي، ځکه چې دوی د کار په ډومبي پړاو کې دي او په اخره کې به یې څه نتیجه وي دا معلومه نه ده. مایک پومپیو دا وینا د جزیره نما کوریا په اړه کوله، چرته چې امکان دی صدر ټرمپ د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون سره زر ملاقات وکړي. خارجه وزیر ویلی ټرمپ انتظامیه د تیرو وختونو غلطۍ بیا نه تکراروي. خاغلی پومپیو ویلی د دوی سترګې اوس غړېدلې دي. دوی د شمالي کوریا د سترې تباهه کوونکو وسلو پروګرام په تلپاتي باوري او بیا نه واپس کیدونکې ډول ختمولو ژمنه کړې ده او په دې کې به دما نه کوي. د امریکا خارجه وزارت ته د صدر ټرمپ هم دا لومړی دوره وه. صدر ټرمپ د سوګند اغستو غونډې ته خپله وینا کې ویلي مایک یو په وطن مین امریکایي دی او دې شک نه لري چې دی به د ستر ډیپلومیټ په توګه د امریکا ویاړو ګرځي. خارجه وزیر مایک پومپیو د نهې په ورځ په لومړي وار خپل دفتر ته حاضر شوی او د خارجه وزارت په ودانۍ کې یې له کارمندانو سره لیدلی. نوموړي ویلي وو دا ډیره مهمه ورځ ده چې دی درانه ځای ته صدر په لومړي ځل دوره کړي. صدر ټرمپ چې پخوانی خارجه وزیر ریکس ټیلرسن یې له خپلې څوکۍ نه لرې کړی، نو پر ځای مایک پومپیو ته دا ذمواري سپارلی. گمان کیږي چې صدر ټرمپ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے پخوانی مشر مایک پومپیو باندې ډیر اعتبار لري او د ده د رسمي سوګن پورته کولو په دستوره کې د صدر او د هغې د کابینې د غړو ګډون د دې خبرې ثبوت دی. د نهې په ورځ خپل تاوده هرکلی په وخت د بهرنیو چارو نوی وزیر ژمنه وکړه چې د امریکا ډیپلوماسۍ ته به وده ورکوي او د خارجه وزارت خود اعتمادي به بیرته بحالوي. په دغه مهال د امریکا نایب خارجه وزیر جان سولین ویلي مایک پومپیو نایابه مهارتونه لري. د ویلی دی د جنگی ټینک کمانډر پاتې شوی، ورستو د هارورډ د قانون سکول ته لاړ دی او بیا یې له هارورډ لا ریویو سره کار پیل کړی وو. جان سولیون ډاټ سرګند کړ چې خاغلی پومپیو به د امریکایي مخالفینو په خلاف یو تکړه قوت ثابت شي. مایک پومپیو تیره اونۍ د خارجه وزیر په توګه تر ټاکل کېدو 100 ساعت ورستو د بلجیم ښار برسلز ته د ناټو غونډې ته روان شو. له وروستو یې د سعودي عرب، اسرائیل او اردن دوره وکړه. خاغلی پومپیو د نهې په ورځ خارجه وزارت په دفتر کې په خپلې لومړۍ وینا کې ویلي چې د ګواهۍ په وخت کې هم ویلي وو چې دی به په ووم منزل خپل دفتر کې ډیر لږ وخت تیروي. نوی خارجه وزیر ویلي اراده لري چې ډیر زر به یو سفر وکړي او د نړۍ په هر ګوټ کې د خواریکښو امریکایي ډیپلوماټانو ملاتړ وکړي. دی وایي چې په کار ده امریکا ډیپلوماټان د نړۍ په هر ډګر هره برخه کې موجود وي او د دې وطن په نوم خپل کار کوي. په واشنگتن ښار کې د هیریټیج فاونډیشن څیړنیز ادارې د بهرنیو چارو کارپوها نیل ګارډینز وایي نوی خارجه وزیر به غښتلي ډیپلوماسي پر ځای کړي. دی وایي دی فکر کوي چې هغه به د پخواني خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په پرتله په نړۍ کې د امریکا ښه استازیتوب وکړي. د ده په خیال مایک پومپیو هغه تن دی چې صدر ټرمپ ته ډیر نږدې دی. د بروکینګز انسټیټیوټ څیړنیزې ادارې څیړنکار تامس هیل وایي خاغلی پومپیو ته ډیر کار پروت دی. دی وایي هغه ته به په خارجه وزارت کې جدت راوستل وي، پر ځای د دې چې یوازې خارجه وزارت جوړ حال ته راولي، په دې وخت کې به هغو ته د وزارتونو تر منځ له وړاندې نه موجود تاوتریخوالی هم ناڅاپي رامنځته کیږي. همداشان عادي ستونزې، ایران، شمالي کوریا او روس وغیره په شان خارجي ډیپلوماتیک ستونزې به هم دته راولاړیږي.
ګرانو اوریدونکو، تاسو وی او ای ډیو خبرونه ته غوږ یې. د پاکستان حکومت د یو قانون د لارې های کورټ او سپریم کورټ اختیار پاټه ته ورغځول دي، او نن پرون د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشوره کې غونډه شوې ده چې پاغه کې د قبایلی سیمو په اړه باندې نور فیصلې هم شوې دي. دغه تفصیل د وی او ای ډیو همکار عدنان رشید د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د ویان نه اغسته او هغه تفصیل داسې ویلې.
جی داسې ده، جی نن نیشنل سیکیورټی ایڈوائزری میټینګ شو د پرائم منسٹر د چیئر کړو، او پای کې گورنر کے پی کے اقبال ظفر جګړه سے او وزیر اللہ کے پی کے پرویز خټک او دغه سی فوجی او سیول اداران شرکت کړو. دیکھیے دی ننی میٹنگ کی چکم د اصلاحات حوالے سره ډیر اهم فیصلے شوی دی، او اکتوبر 2018 کی با بلدیاتی الیکشن چھ دی پا قبائلی سیما کی گی دی. دین علاوہ چھ دی پا چکم غیر ضروری چیک پوسٹو ندی اگا فوری طور باندے ختمولو فیصلے شوی دا، او دا ہم فیصلے شوی دا چھ دلتا سیول انتظامیہ چھ دا غطبا زیات اختیارات ملاویگی، او فاٹا کی چکم لیوی فورس تے اگے تا دا پولیس اختیارات ملاو شو. نو کتا سو پہلم کی وی دا دین مخ کی چدی دا بل چ دے اگر دا سپریم کورٹ او دا ہائی کورٹ چکم دائرہ کار دے اگر فاٹا تا وسی شوے دے دا بل چ دے منظور شوے دے او اگر آلریڈی چدی دلتا چدی دا نو دلتا مخ کی چدا دلتا قانون نو دا قانون حکمرانی نو نو فاٹا کی پولنی دل باندے دا قانون حکمرانی چدا اغا دا بلدستی جدا اغا انشور شو جی پا فاٹا چدی مین سٹریم کی شامل اول چدی دا دا موجودہ حکومت او دا مسلم لیگ نون دا قائد میاں نواز شریف چدے دا غی عظم و خواب و او سنگ چی تاس تو پتر آیا چی دا غی نمخ کی چدی دیو دلتا چدی فاٹا اصلاحاتی کمیٹی جوڑ کڑا، او پا غی کی هم چدی دیر سا چدی چکم دغه د صحت او د تعلیم حواله سره او چې ټول نغټه کوم مسله وا هغه د ائی ڈی پیز واپسی وا، نو په هغه باندې چې ډیر زیات کار شوی دی الحمدلله. اوس موږ دا ویلی شو چې 96% ائی ڈی پیز چې دی هغه خپل کورونه ته واپس تللی دي.
صحیح علی خان صاحب، څنګه تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې غیر ضروري چک پوسټونه به ختمول کیږي، آیا تاسو ویلی شئ چې دغه چک پوسټونه په کم کم علاقو کې دي، د دغه تعداد څومره دی، او دغه غیر ضروري چک پوسټونه ختمول نه پس به د امنیت ستونزه، ځکه چې هم اکثر حکومت دا یو دریض لري چې مونږ ځکه چک پوسټونه نه ختمو چې دغلته کې بیا امن او امان صورتحال چې دی هغه خراب نشي، دې په خپل باندې بسوي
امن امان چې دا خو ټول اولنۍ ترجیح ده، دا خو د فرسٹ پرایورټی ده هر یو حکومت چې په کوم دنیا کې وي. نو دلته چې دی دا یو چې په دې باندې اعتراض کېدو چې چونکې د آرمی دا دغه دغه تربیت نه وي، هغه د جنگ تربیت وي، نو پبلک ډیلینګ چې دی هغه دغه تربیت چې دی هغه نشته، دا یو اعتراض راځي. نو دا هغه هغه لهجه مې ده چې دا هغه لږ ترش وي، دغه حوالې سره خبرې کېږي. خو دا امن او مان دا وجه چې دا د پاک فوج چې دی دا هغه قربانیانې دي، په دې کې زرګاو چې دی زمونږ فوجیان او دغه چې دی د سیول فورس او د ملټری فورس چې پنځه کاله پس په فاټا کې داسې یو انچ هم نشته چې هلته حکومتي عملداری چې دا هغه نه وي. نو دا حکومتي عملداری خو چې دا خو بهن وي. دیکھیے داسې ویل کړه تاسو د بل ورځ چې دی د مومند ایجنسۍ پولیټیکل انتظامیه یو ډیسیژن اخیستی و، نو هغه ټوټل چې دی 13 چیک پوسټونه په 13 کې چې دی هغه 7 چې دی هغه ست چیک پوسټونه چې دی هغه کې به ټوټلي سیول دغه چې دی فورس چې دی هغه به وي، او باقي چې کوم چیک پوسټونه دي په دې کې به دوانه چې دی دا به کمبائنډ دغه وي چیک پوسټ وي.
ګران اوریدونکو، اوس وخت شو لري نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې، او دا کتنه کړې ده د وی او ای ډیو همکار مختار خلیل.
پا
پاکستان کې د قوایلی سیمې د یو ځوان عمر منظور پښتین په مشرۍ کې د پښتنو د حقونو د تحفظ د پاره د راپورته غورزنګ په موضوع نن د برتانیې په مشهور ورځپاڼه دی ګارډین کې یو تفصیلی مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته آیا تاسو امیرانو سره یې او دا چې پاکستانی چې ګویرا د فوس خلاف پر راپورته کېدو ټوري خطرې په سر اخیستی دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې دا وخت د ټولو پښتنو ډیر خوخ ځوان عمر منظور پښتین چې د پښتون تحفظ مومنټ مشرکې د پاکستان د ټولو نه په مضبوطه اداره یعنی فوز باندې په بې مثله تنقیدونو کولو ټول پاکستان جرقولې دی. د خپل تقریرونو کې د پاکستان په فوز قبایلی سیمو کې د خلکو د بې عزته کولو او په دوی د الون بلون تیرولو تورونه پوری کړی دي. د پاکستان قبایلی سیمې افغانستان سره په پوله پرتی د یو نیم کروڑ آباده غرایزي او غیر آبادی سیمې دي چې یو شمیر ترهګر گوندونه هم پکې پراته دي. اگر که منظور پښتین خپل تحریک د عدم تشدد په بنیاد احتجاجي تحریک بلی خو خلکو د د پزوان عمره شوله بیانې او په تیره تیره په سر پرته د خصوصي ټوپۍ له سببه د موازنه د کیوبا انقلابی لیډر چی ګویرا سره شروع کړی ده. ګارډین لیکي چې د پاکستان د فوج د پاره پښتون تحفظ مومنټ په دې لحاظ سره هم یو لوی خطر ده چې منظور پښتین د پاکستان په فوج هم هغه تورونه پوري کوي کوم چې د غربي ملکونو چارواکي لګي، یعنی دا چې د پاکستان فوج د ترهګرۍ په جنگ کې دورنګۍ نه کار اخلي او هغه دا شان چې یو طرف ته خو د ترهګرۍ د چقولو دعوی کوي او بل طرف ته په هندوستان او افغانستان کې د حملو کولو د پاره ترهګر په خاموشۍ سره د خپلو وزرو لاندې پټ ساتلي دي. مضمون لیکي چې د پاکستان حکومت د پی ټی ایم د جلسو د جلوسونو د ګډوډولو او د پی ټی ایم په مرستیالانو د ویرو ترهو تیرولو عمل تلاس اچولې دی. تیره هفته سوات کې د پی ټی ایم جلسې نه د خلکو د منې کولو د پاره د فوز مرستیالانو د نوکو پوندو زور ولګو خو بیا هم خلک په ډیر لوی شمیر کې د سوات په جلسه کې شامل شول. سوات کې د منظور پښتین د سر د ټوپۍ په شان د ټوپو په خرسونو هم بندیز لګولې شوی دی. مینګوره کې د منظور پښتین د ټوپۍ په شان د ټوپو په خرسولو د فوز سرتی د مرستیالانو 15 دکانداران اول خو اونیول او بیا سخت ټکول. ګارډین خپل مضمون کې زیاتی چې په 28 اپریل لاهور کې د پی ټی ایم د جلسې بندولو د پاره په جلسګا کې د نالو ویڑو څخاوب خوشی کړی شوی خو باوجود د دې دومره رکاوټونو په زرګونو خلک جلسې له ورغلل او دا نارې یې وهلې چې د دهشتګردۍ شاته وردی یعنی فوز دی. د لاهور په جلسه کې منظور پښتین خلکو ته وویل چې دی په پښتنو د پاکستان د فوز د زور ظلم نه د خلکو د خبرولو د پاره لاهور ته راغلی دی. خو بل طرف ته دا ویناګانی هم کیږي چې قطبی وزیرستان کې د پاکستان د فوز د عملیاتو له سببه ترهګرۍ کې د خلکو مرګونه راکم شوي دي. مضمون زیاتی چې د پی ټی ایم په جلسو کې د بیدرک خلکو د غمزپلو بچو او د زنانو ویر فریاد خلک ډیر جړغونی او دلګیر کی. د بیدرک خلکو د مقدمو د پاره حکومتي جوړ کمیشن سره دا وخت د 5000 بیدرک کسانو مقدمه پرتی دي خو د بشري حقوقو ګوندونه وایي چې دا شمیر د 5000 نه ډیر زیات دی. منظور پښتین په خپلو جلسو کې خلکو ته د تپوس په شکل کې دا خبره کوي چې آیا تاسو امیرانو سره ملګرتیا کوي. د عامو فوجیانو ته هم غږ کوي چې د خپلو بالا افسرانو حکم ممنئ هر کله چې داسې خبرې غداری تصور کیږي. ګارډین خپل مضمون د یو بې درکه تن د ورور شیر الله خان سره په یو مرکه ختم کړی دی په کومه کې چې شیر الله خان ګارډین ته وویل چې زما ورور په کال 2014 کې د خپل دکان نه اوچت کړی شوی دی ولی موږ د فوز او د ایسای د ویرې خوله قدرې نه شو پرانستی خو د منظور پښتین د تحریک نه پس اوس موږ ښه ډاډه زړه خپله خبره کولی شو. بل خوا د فوز سر لښکر جنرل باجوا د منظور پښتین تحریک د منصوبې لاندې جوړ کړی شوی تحریک بللی دی.